درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن پنځشنبه ده، د مریض 1499 د اسد 10 او د میلادي 2000 د اگست 10. د بخښنې نړیواله مؤسسه د 4 میلیونه بې ځایه شویو افغانانو ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وایي طالبانو له القاعده او نورو تیرورستي ډلو سره اړیکې نه دي شلولې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د اوربند غوښتنه وکړه او اپل شرکت لومړنی امریکایي شرکت شو چې شتمنی یې 2 تریلیون ډالرو ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي معلومات شي چې طالبانو د القاعده په ګډون له تیرورستي شبکو سره د ژمنې خلاف روابط ساتلي دي. د پینټاګون سرپرست سرپلټون کې شان او دانل د خبره کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې لیکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا او د امریکایي قواو مرکزي قمندانۍ یا سنډکام دواړو راپور ورکړی چې طالبانو د القاعده ملاتړ ته دوام ورکړی او حتی پر افغان پوځیانو د بریدونو لپاره له یو بل سره همکاري کوي. د امریکا دفاع وزارت نږدې 2 میاشتې وړاندې هم ویلي و چې القاعده د هند په بریازمګي کې د تل په شان د طالبانو له ټیټ رتبه غړیو سره همکاري کړې ده. طالبانو د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ورته ادارت کړې او ویلي دي دوی هغې هوکړې ته ژمن دي چې په دوحه کې له امریکا سره لاسلیک کړې ده. له القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو سره د اړیکو شلول د طالبانو یو اساسي ژمنه وه چې دې هوکړه کې امریکا ته ورکړې ده. یوه باوري حکومتي سرچینه وایي طالبانو د افغان حکومت یوازې 800 بندیان خوشي کړي. نظر د سرچینې چې د سولې د خبرو په اړه معلومات لري او نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې طالبان دغه 200 بندیان خلاص نه کړي، د هغوی پاتې زندانیان به هم نشي خوشي. د سرچینې په باور د طالبانو په بند کې د پاته 200 بندیانو په ډله کې 40 کمانډو یا ځانګړي ځواکونه هم شامل دي. دا په ظاهره یو نوې خندې چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پیدا شوی، هغه خبرې چې ټاکل شوی و د بندیانو په خلاصون سره په دوحه کې پیل شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین بیا ویلي د ته د بندیانو کمیسون په دې اړه معلومات نه دی ورکړي او نوموړی ادعا کوي چې د افغانستان دولت په دې څرګندونو د سولې اراده نه لري. طالبانو په تیر لوی اختر کې وویل دوی څه باندې زر حکومتي بندیان خوشي کړي چې ورسره د دوی له اړخه دا بهیر بشپړ شو. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ټولنې استازولۍ د غوښتنه پرون چهارشنبه د بشردوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه کې کړې. اروپایي ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي د افغانستان په ګډون په 80 هیوادونو کې د دوی د بشري مرستو ادارې فعال دي. په بیان کې راغلي له 2019 میلادي کال راهیسې د دغو بشري ادارو 115 کارکوونکي وژل شوي او نږدې همدومره نور تښتول شوي دي. دوی د نړۍ په کچه د جګړې پر ټولو شکلو خواو ژغ کړی چې پر ملکیانو او د غراز روغتونونو او ښوونځیو باندې بریدونه بند کړي. اروپایي ټولنه وایي پروسه شکال دوی په 80 هیوادونو کې 2 میلیارد یورو بشری مرسته کړې، خو په وینا یې سشکال د کورونا او بالا کبل بشری مرستو ته اړتیا تر دې هم زیاته شوې ده. اروپایي ټولنې ویلي د بیلاروس د وروستۍ ولسمشیزو ټاکنو پایلې په رسمیت نه پیژني. د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلز میچل وایي ټاکل شوی په بیلاروس کې په درغلۍ کوونکو او هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې سوله ییز لاریونونه یې ځپلي دي. میچل دا څرګندونې پرون چهارشنبه د بیلاروس په اړه د دې ټولنې د فوق العاده غونډې په پای کې وکړې.
We will shortly impose sanctions against a substantial number.
دوی وای موږ به ژر پر هغو پاموړش میر مسؤولو کسانو بندیزونه ولګو چې تاوتریخوالی او تیرې کړي. د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اړه سوال هم د دغه بهیر په چوکاټ کې ارزول کیږي. د رسمي شمیرو له مخې الکساندر لوکاشینکا د څباندې اتیا فیصد رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس ولسمشر ټاکل شوی، خو انتخاباتي سیاله او د هغې پلویان دا پایلې له درغلیو ډکې بولي. لوکاشینکا له تیرو شپږویشت کلونو راهیسې په واک کې دی. او د ټیکنالوژۍ یو لوی شرکت اپل پرون لومړنی امریکایي شرکت شو چې په بازار کې باید دوه تریلیون ډالرو ته ورسېده. اپل چې ځیرک آیفون تلیفونونه یې جوړ کړي، د 2013 میلادي کال په مارچ کې لومړنی امریکایي شرکت و چې بیه یې یو تریلیون ډالرو ته ورسېده. له اپل وروسته د ټیکنالوژۍ نور شرکتونه لکه مایکروسافت، امازون او ګوګل په بازارونو کې مخته دي چې د هر یو د شتمنیو اندازه له یو تریلیون ډالرو پورته ده. اپل داسې مهال د بریالیتوب دې حد ته رسیږي چې د کرونا وبا له کبله اکثر امریکایان له کورونو کار کوي، چې له دې سره د ټیکنالوژۍ د ونډو بیه هم لوړه شوې ده. و بجې او شپږ دقیقې دي. د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي کرونا وبا د بې ځایه شویو افغانانو کړاوونه لا زیات کړي.
خاوند مې شهید شو، دغه سې یو کله یو ځای ته لاړ شم، څوک راسره کومک وکړي، لکه کله بل ځای حکومت مونږ ته لاتې شی نه دی کړی.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې تر دوه نیم لکه زیات افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. چارواکي وایي په افغانستان کې د کبروزنې صنعت غوړېدلی دی. د پکتیا اوسیدونکي د روژدو کسانو لپاره د تداوی د مرکز غوښتنه کوي.
بل زما غوښتنه دا ده چې دغه وخت دې تولانی کې دا په څلوېښت ورځې یو میاشت کې یو ټول وینه وجود هډوکي درد کې چې وینس کوي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اوسنی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه 12.5 دی او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي کورونا وبا په افغانستان کې د کورنۍ او بې ځای شویو خلکو ستونزې ډېرې کړې دي. د مؤسسې د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون و په خپل راپور کې ویلي د 4 میلیونه بې ځای شویو افغانانو ژوند ته باید پام وشي. په راپور کې د یو شمېر بې ځای شویو له کړاو او درد ډکې کیسې هم اخیستل شوي چې جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ګډون ګڼو بېوزله هیوادونو کې شاوخوا 138 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په راپور کې راغلي دې ډله کې میلیونونه کسان داسې دي چې هر ورځ یوازې د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي. په راپور کې د افغانستان د څلورو لسیزو اوږدې جګړې ته اشاره شوې چې په خلکو په ځانګړې توګه بې ځایه شوو او کډوالو کورنیو باندې یې د ژوند کړۍ تنګه کړې. د جنوبی آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی وایي نړیواله ټولنه باید خپل مرستو کې د افغانستان بې ځای شوی هیر نه کړي. نو موړې ازادي رادیو ته وویل دا وایي کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت ته پیسې ورکوي باید یو برخه یې کورنیو بې ځای شوو ته ځانګړې کړي. تر هغه وخته چې موږ بې ځای شوو ته مشخصه بودیجه ونه لرو، متاسفانه چې د افغانستان حکومت نشي کولی په یوازې سر د څه باندې 4 میلیونه بې ځای شوو ستونزو ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور کې چې پرون د اګست په 19 خپور شو، د ځینو بې ځایه شوو کسانو کیسې هم راخیستل شوي. د حکیم په نوم یو کس چې له لغمانه د کابل چمن ببرک سیمې ته بې ځایه شوی ویلي د کورونا وبا پیل کې دولت یوازې د دو اونیو لپاره ورسره مرسته وکړه. حکیم امنیسټ انټرنیشنل ته ویلي د کورونا ویروس د مخنیوي له لارو چارو خبر دی خو نه یې شي مراعاتولی. د زیاته کړې موږ یوه خټینه جونګړه کې اته تنه اوسو څنګه ټولنیز واټن مراعت کړو، موږ څښاک ته اوبه نه لرو، څنګه د شلو ثانیو لپاره خپل لاسونه ووینځو، موږ یوه کوټه لرو، څنګه هغه کس قرنطین کړو چې د کورونا نښې نښانې لري. د مریم په نوم بې ځایه شوې چې د ننګرهار په سرخ دیوار کمپ کې له یو نیم کال راهیسې اوسیږي، د بښنې نړیوال سازمان راپور ورکوونکي ته د زړه حال ویلی. مریم ویلي، د کورونا وبا پر مهال موږ اوبه نه درلودې، اوږد مزال مو وهه چې د نورو خلکو له کورونو اوبه راوړو یا یې له ټانکرونو واخلو. د اوبو د کموالي له کبله ستونزمنه وه چې موږ بشپړ نظافت مراعت کړو. د عایشې په نوم بلې بې ځایه شوې بیا ویلي، دا نه پوهیږي چې کورونا څه شی دی. د زیاته کړې دې برخه کې یوازې له خلکو اورېدلي او د پوهاوي لپاره څوک کمپ ته نه دي ورغلي. بې وزلي او کورونا هغه دوه ګواښونه دي چې د بښنې نړیوال سازمان په وینا بې ځایه شوي کسان ورسره مخامخ دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت د بشري اوربند غوښتنه کړې. د ټولنې هم ویلي چې کورونا وبا بشري مرستو ته اړتیا ډېره کړې او په کار ده چې د جګړې ښکېلې ډلې اوربند وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې د ناامنیو پیښې له هغې ډلې هدفي وژنې ډېرې شوي چې ملکیان هم پکې زیانمنېږي.
د بښنې د نړیوالې موسسې د راپور پر اساس مو واوریدل چې کورونا د 4 میلیونه بې ځایه شویو افغانانو کړاوونه زیات کړي دي. له بلې خوا د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي، په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله تر 2.5 لک زیات کسان بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل، که څه هم له کورنیو بې ځایه شویو سره لږو زیاتې مرستې شوي خو بسنه نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر کورني بې ځایه شوي وایي په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د دې موضوع جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې روان کال تر ټولو زیات کورني بې ځایه شوي په فراه، کندوز، بغلان او ځینو ناامنو ولایتونو کې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روان کال له 2.5 لک زیات کسان د جګړو له امله د کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
2000 کال تر اوسه یعنی د شپږ میاشتو کې شاوخوا 15 زره او شپږ سوه کورنۍ اکثر ولایاتو کې بې ځایه شوي دي او یوازینی عامل د ناامنۍ له وجې ده چې زموږ هېوادوال بې ځایه کېږي. هر یو کورنۍ چې متوسط ونیسو وکسه راځي وطن.
ښاغلی انصاري زیاتوي چې د کډوالو چارو وزارت او اړوندو مرستندویو موسسو له دغو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړي خو بسیانه نه کوي. په ورته وخت کې د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ بې ځایه سوي وایي تر اوسه ورسره مرستې نه دي سوي، وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
زما خپل نوم نجیبه، خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو. دغه سې یو کله یو ځای ته لاړ شم څوک راسره کومه کوکي لکه کله بل ځای حکومت مونږ ته لاتې شی نه دی کړی. مونږ دغه غوښتنه لرو چې مونږ سره دې له کومه کوشه خیر دی زمونږ لاتې مو ګوري، مستوه کور دې زمونږ خیر دی وګوري، دا بچي دې زمونږ وګوري، اوسه پورې کومه کونه مونږ سره نه دي شو. زه داسې څوک نه دی راغلی مونږ چې مونږ نه پوښتنه کړي.
نوم یې سید عارف دی، زیشته یو نام واخیسته یو هلته مو کارونه مارونه کول په سمکاله راوړله چې راولته مو کارونه ورځ پر زیاتېږي او خلاصېږي نه مستون سره مخ کې کومې وعدې چې حکومت مونږ سره کړي دي هغه یې مونږ سره نه دي کړي. بس غوښتنه که حکومت دا غواړو چې مونږ سره ټولو سره کومه کونه وشي، بې وسه خلکو سره او دغه ځای نه لري یو کلدار یو زموږ غوښتنه وشي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا بیا د جولای میاشتې په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې. وړاندې په راپور کې راغلي د جګړو سیمو ته ډېر لږ لاسرسی د کره پلټنو خنډ ګرځېدلی، نو له همدې کبله د بې ځایه شویو د کره شمېر بهیر او ترخوا یې دوی ته د مرستو رسولو پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ سوې ده. د اوچا په راپور کې یادونه سوې دغه بې ځایه شویو ته یوازې لومړنۍ اسانتیاوې برابرې سوې دي، نامناسبه سرپناه، نامناسب خواړه، روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی او له دوی نه ملاتړ هغه څه دي چې ښکاره کوي دوی په چندیانې ښه وضعیت کې ژوند نه کوي او د کورنیو عزت یې له خطر سره مخ دی. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې 2.5 میلیونه کسان د کورنیو جګړو له امله بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت شمېرې ښیي چې روان کال له ایران 3.5 لکه او له پاکستانه 50 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په خبرونه کې به وړاندې واوري چې په افغانستان کې د کب نیونې صنعت مخ په وده دی، خو اوس به له فریبا ظاهر څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سان فرانسیسکو کرونیکل په افغانستان کې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې د چهارشنبې ورځې بریدونو ته کتنه سوې چې د چارواکو په خبره په کابل او څو ولایتونو کې 15 کسان ووژل. د راپور په یوه برخه کې راغلي دا تازه پیښې داسې مهال کېږي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو بهیر بې برخلیکه پاتې دی. په دې مطلب کې راغلي د افغانستان حکومت ویلي تر هغو چې طالبان د افغان ځواکونو نور اسیران خوشي نه کړي، دوی به د طالبانو پاتې 360 بندیان له ځان سره وساتي. طالبان ویلي چې له امریکا سره د دوهې د توافق له مخې د افغانستان د حکومت اړوند زر تنه بندیان خوشي کړي دي. د هغه توافق له مخې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ټولو بندیانو تبادله د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره مخکنی شرط بلل سوی دی. هغه چې د مارچ میاشتې له لسمې لپاره په پام کې نیول سوی وی، خو برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. د افغانستان حکومت له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي، خو دغې ډلې ویلي د اوربند او نور موضوعاتو په اړه به د سولې خبرو په ترڅ کې موافقه وسی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د افغانستان د شاوخوا 4 میلیونه کورنیو بې ځایه سوي او د کورونا د خپرې سوي وبا په لړ کې د هغوی د ژوند پر ناخوالو لیکنه کړې ده. په دې مطلب کې راغلي چې 1 کال د مخه د بې ځایه سوي کسانو په اړه نوې پالیسي جوړه سوه، خو لا تر اوسه هم د هغوی د ژوند وضعیت بدل سوی نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کورونا وبا په خورېدو سره د کورنیو بې ځایه سویو د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې سوې. د څښلو اوبو نشتوالی، بیکاري، په کمپونو د کډوالو ګڼګونه او پر ښځو او ماشومانو د کووید 19 ناروغي اغیزې د بې ځایه سوي کسانو پر وړاندې د نخوالو یو بیل کبلل کیږي. په دې ترڅ کې د یو شمیر فرصتونو خبرې هم کیږي. عرب نیوز په دې اړه یو مقاله چاپ کړې ده. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې هوساینه او پرمختګ یو سولهیز افغانستان ته پته مده. لیکوال زیاتوي افغانستان له کلونو راهیسې په جګړو کې ښکېل دی، خو وایي خلکو له تیر وختونو څخه داسې تجربه اخیستې چې د سولې په لاره کې اوس محتاطانه ګام اخلي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې د کبانو صنعت په غوړېدو دی. دا وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې د کبانو د روزنې څکم 3000 لوی او کوچني فارمونه جوړ شوي دي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واوري.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په دغه هیواد کې د کبانو د روزنې لشته فارمونو څخه د کال نږدې 1000 ټنه غوښه تولیدېږي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمینن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او وزارت په کلنی ډول 80 مرکزونه جوړوي.
صنعت پرورش ماهی در کشور خوشبختانه در حال
لنی کمرغه په هیواد کې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او هر کال تولید زیاتیږي. اوس مهال په کلنی ډول نږدې 1000 ټنه تولیدات لرو. وزارت په کلنی ډول 80 پورې د کبانو د روزنې مرکزونه جوړوي او بنسټیز پراختیا د وزارت له مهمو پروګرامونو دی.
ښاغلی رستمی وایي په دې وروستیو کې په حرفوي ډول د کبانو د روزنې لیوالتیا زیاته شوې ده. نوموړي وویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه تر ډیره په کندهار، هلمند، روزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز کې دي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په دغه هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایي خوندیتوب تر څنګ ډېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون وایي
افغانستان د کبانو د روزنې لپاره ډیر ظرفیت لري. دا لومړنی ضرورتونه دي. د دې ترڅنګ یاد مرکزونه د کار زمینه برابروي او روغتیا ته ارزښتمن دي. د دغو فارمونو په جوړېدو سره د خرڅلاو لپاره زنځیرهي پلورنځي هم جوړیږي چې دا اقتصاد ته ګټور دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کلنی ډول د کبانو څخه باندې 3000 ټنه غوښه ته اړتیا لري، خو د اړتیا وړ ډیری غوښه له بهره واردېږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په پکتیا کې خلک په نشو د روژدو کسانو لپاره د تداوی د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. یو شمیر کورنۍ وایي چې حتی ماشومان هم په نشو روژدي شوي دي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له یو داسې پلار سره خبرې کړې چې زوی په نشو اخته دی.
پینزش پیت کلن محمد اکبر چه در جوند دیر برخی پا نظامی دندو که تیره شوی در سلور و اولادونو پلار ده. خود حمیدولا پا نمزوی هغه محل چش پرس کلن و پا نشاخته شو. دای وی زوی لطیر و سلور کلون رهیسی لعدی نشونی ولی بیا در چرسو اولکولو پا نشاروگ دیده. د حمیدالله پلار وایي چې په نشه د روغدو ماشومانو لپاره د تداوی د مرکز نشتون د دې سبب شو چې زوی یې تر اتلس کلنۍ پورې د تداوی په مرکزونو کې ونه منل شي او د احتیاط کچه لا ډېره شي.
نو دوی تقریبا شپاړس کلنه چې په دې شروع کړی نو زموږ به چې لاړو وظیفې ته دی به لاړو مکتب مکتب ته ځم چې معلوم څنګه وایي چې دا ځای دې نه راځي مکتب ته ورغلم ازوري مې وکتله تېس ورځې غیر حاضر خو تعقیب تعقیب بالاخره صاحب یو نیم دوه نیمه ګرامه شیشه هم ځان سره اخیستې ده یو بوتل شراب دی دا یې په پلاستیک اچولی دي او چرس مې په جیب کې دي.
دغه دردیدلی پلار وایي چې د خپل زوی په درملنه ډېر زیات ستړی شوی او اوس چې نږدې شل کاله عمر لري په پکتیا کې د معتادینو د تداوی په مرکز کې بستر دی. نوموړی له افغان حکومت غواړي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره په ولایاتو کې د تداوی مرکزونه پرانیزي او هم یې د درملنې موده وغځوي.
شاید ما د زامنو نه به ډېر واړه واړه ماشومان نوري چې دولس دیارلسو کالو دي دا هم دا شفاخانه که چېرې ایجاد شي دا خو د خیر کار ده. بل زما غوښتنه دا ده چې دغه وخت دي طولاني کې دا په څلوېښت ورځې یو میاشت کې یو معتاد د دې نه دا نشه نه وځي زه ټول وینه وجود هډوکي درد کوي چې وینه څښي.
په پکتیا کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مشر ډاکټر محمد عارف هم د ماشومانو لپاره د تداوی مرکز د نشتوالي ستونزه مني او وایي له مرکز سره یې د ستونزه شریکه کړې خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی موندلی.
که چېرته داسې وشي چې په پکتیا کې یو کمپلیکس جوړ شي دا خو یو زون ولایت دی کمپلیکس کې بیا د اطفالو درملنه هم وي د زنانو درملنه هم وي د کاهلانو درملنه هم وي او موږ به غوښتنه بیا هم وکړو غوښتنه مو کړې هم ده.
یوازې پکتیا نه بلکې په خوست کې هم ورته ستونزه ده. دلته هم په نشه د روږدو ماشومانو د تداوی لپاره څانګه نشته چې له امله یې ګڼ معتاد ماشومان پرته له دې چې درملنه یې وشي لویېږي او په ټولنه کې له ورځې بلې ته د شمېر په زیاتېدو کې هم اندېښنې راپیدا شوې دي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. اروپایي اتحادیه وایي د بلاروس د ولسمشرۍ روسي انتخابات په نړیوالو معیارونو برابر نه وو او نتیجه یې نه مني. د دې ټولنې د شورا مشر پرون د بلاروس په اړه تر فوق العاده غونډې وروسته وویل د بلاروس خلک حق لري چې خپل زعیم په خپله وټاکي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر وایي په دې اړه د یوې سیاسي حللارې د جوړېدو په اړه د روسیې له ولسمشر سره هم خبرې کړې دي. جزئیات اسدالله لودی نوروي.
اروپایي ټولنې بلاروس کې د وروستیو ولسمشریزو ټاکنو پایله رد کړې او ویلي دي پر هغو کسانو به بندیزونه ولګوي چې درغلیو او تاوتریخوالي کې لاس درلود. په بلاروس کې د اګست د نهمې ولسمشریزو ټاکنو پایلې ناندریزه شوې او هر ورځ زرګونه کسان سړکونو ته راوځي او په وړاندې یې اعتراض کوي. اروپایي ټولنه دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پولیسو ته ویلي چې د ده د بریا پر ضد پراخې مظاهرې وځپي. اروپایي ټولنې پرون چهارشنبه د بلاروس د کړکېچ په اړه فوق العاده غونډه جوړه کړه او د دغې ټولنې د شورا مشر چارلز میچل وویل ښکاره پیغام یې دا دی چې بلاروس کې تاوتریخوالی باید ودرېږي.
په بلاروس کې اعتراضونه د جیوپولیتیک په اړه نه دي. په لومړي سر کې یې یو ملي بحران دی. دا اعتراضونه د خلکو د حق په اړه دي چې غواړي په آزاد ډول خپل مشر وټاکي. موږ د بلاروسیانو له دې حق سره پرېکنده ولاړ یو چې خپل برخلیک وټاکي. اروپایي ټولنه به ژر پر هغو پام وړ شمېر کسانو باندې بندیزونه ولګوي چې د تاوتریخوالي د مظاهرچیانو د ځپلو او د درغلیو عاملین دي.
په غونډه کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري پر غاړه لري وویل بلاروس کې وروستۍ ټاکنې نه آزادې وې او نه هم عادلانه. په بلاروس کې په اتیا فیصد رایو پخوانی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ټاکنو بریالی اعلان شوی خو ټاکنیزه سیالۍ د پایلې تقلبي بولی. د لوکاشینکا سیاله سویتلانا تخانوفسکایا چې لسګونه زره کسانې په ملاتړ اعتراضونو ته راوتلي ویلي دیش بیته تر 80% پورې رایې ګټلې دي. بل ورته په امریکا کې د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن روسیې ته خبرداری ورکړی چې د بلاروس په قضیه کې مداخله ونه کړي. بایدن ویلي دا کړکیچ د سیاسي جغرافیې په اړه نه دی، بلکې د خلکو د هغه حق لپاره دی چې غواړي خپل مشر وټاکي. بایدن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د بلاروس زړورو خلکو وښوده چې غږ یې د وحشت او شکنجې په وسیله نشي غلی کېدی.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزارت وایي معلومات شي چې طالبانو د القاعده په ګډون له تروریستي شبکو سره د ژمنې خلاف روابط ساتلي دي. یو باوري حکومتي سرچینه وایي طالبانو د افغانستان د حکومت یوازې 800 بندیان خوشي کړي، نه زر تنه. د سرچینې همداراز ویلي تر هغو چې طالبان دا 200 بندیان خلاص نه کړي د هغوی پاتې بندیان به هم خوشي نشي. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ټولنې استازولۍ د غوښتنه پرون چهارشنبه د بشردوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. اروپایي اتحادیې ویلي د بلاروس د وروستیو ولسمشریزو ټاکنو پایلې په رسمیت نه مني. او د ټکنالوژۍ لوی شرکت اپل پرون لومړنی امریکایي شرکت شو چې د شتمنیو اندازه یې تر 2 تریلیونو واوښته.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم عامر صاحب، کته سید سی پلانډو کې په سر کې اوریدونکو ته ځان وروه پیژنې؟
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نوم یې حاجی محمد شریف شریف دی، کابل ولایت کوچانو چارو سمون عامر.
ډیر ښه عامر صاحب، په سر کې درته وایاست چې کوم مسولیتونه چې په کوچانو پورې تړاو لري ستاسو په اوږو دي؟
مسولیتونه خو ډیر دي، لکه د زدکړو په برخه کې د مسولیتونو چې دي د کوچانو ماشومان دا زمونږ په غاړه دي، مالداري په برخه کې دا مسولیتونه زمونږ په غاړه دي، د صحیح اوبو په برخه کې دا مسولیتونه زمونږ په غاړه دي، نو د ژوند ټولو برخو کې څه مسولیتونه چې دي دا مونږ پورې اړه لري. خو زمونږ اداره چې دا مونږ په خپله چې دا بودیجه مونږ نه لرو، زمونږ اداره یو همغږونکې اداره ده، یو پالیسي ساز اداره ده. مونږ نورو ریاستونو سره وزارتونو سره مونږ تماس نیسو او دغه برخو کې دې ته خدمات وړاندې کوو.
ډیر ښه عامر صاحب، ستاسو په نظر باندې هغه کوم اړین کارونه دي چې کوچیانو ته تروسه پورې نه دي شوي، او که شوي هم دي نو ډیر کم شوي دي، اړتیا ده چې ډیر دي شي، یعنی هغه کومه برخه ده؟
اوله برخه چې دي د زده کړې چې دي، دا مطلب دا دی ډیر ضرورت دی کوچان باید زده کړو نه برخمن شي. دلته یو مشکل سره مونږ مخامخ یو، لکه ما ته یادونه وکړه مونږ درې قسمه کوچان لرو، چې یو ثابت کوچان دي هغه مشکل نشته، هغه ته خونځي شته، یو نیمه ګرځنده دي، یو پوره ګرځنده دي چې هغه راځي په یو یخه سیمه کې اړه یې کېږدې مالداري هلته چیزی تعلیم ته نیمګړی پاتې کیږي. نو زده کړو برخه کې مطلب دی توجه وشي، نو ډیر به ښه شي چې تعلیم لوی نعمت څخه دی برخمن شي او آینده روښانه شي.
ډیره زیاته مننه.
مننه ستاسو.
زمو شخص له آزادی رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نصر احمد علی کوسای د هلمند له ولایت لیکي وسلوال طالبان باید جګړه ودروي او د افغان حکومت حق پاتې بندیان خوشی کړي چې بین الافغاني خبري ورسره پیل شي. اجمل مسعودزی له پکتیا څخه لیکلي دي نن سبا بشری مرستو ته تر هر وخت ډیر اړتیا لیدل کیږي، خلک جګړې بې ځای کړي او هم کرونا ځپلي دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي باید طالبان او حکومت د سولې په وړاندې خندونه لري کړي. مولا نقیب الله د هلمند له نادالی له لوی باغ څخه لیکي افغان حکومت په یو او بل بهانه د بندیان خوشی کېدل ځنډوي. د ټولو افغانانو دا هیله ده چې بندیان ژر تر ژره آزاد شي او بین الافغاني خبرې پیل شي. حفیظ الله رسوان بیا له میدان وردګ څخه لیکلي دي چې طالبان هم باید د حکومت ټول بندیان خوشی کړي څو بین الافغاني خبرو ته لار هوار شي. زمو شخلا آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ماشم تر او په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اورید. د آزادی رادیو په راتلونکي خبرونه کې چې په 8 بجې به وي او زه به در سره ویم 2:19 پروګرامونه هم لرو. خو د دې خبری مجله وخت هم دلته پای ته رسیږي او بل خبری مجله فرشته نگاه وړاندې کوي چې دا د استودیو ته راورسیده.
سلام.